있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
السلام علیکم درنوری دن کو ستریم شی ززی با خادمیم داده امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده دنن اوازیت پروگرام تا بخیر راغلی درنوری دن کو در پورتونو قرار په تیر یو کال کې د طالبانو د واکمنې دو رئیس په خصوصي په هنتونو کې د محصلانو تعداد د 50 ان تر 50% پورې کم شوه ده د خبره د خصوصي په هنتونو خپل چارواکو کړی ده. نن موږ د دې مسلې عوامل او عواقب راسپړو. د دې لپاره مو د په هنتونو استاد جاوید مومند صاحب خبرونه تر بللې ده. مومند صاحب محترم زموږه غوري
بل اورم بل اور
تاسو پروګرام ته په خیر راغلی سلام شي.
ډیره مننه کوم. سلامونه اخلي خادم تاسو ته او د آشنا رادیو د امریکا غږ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام د ټولو په نمائندګۍ. څنګه یې استاده؟ حال احوال ښه دی؟ خیریت دی تاسو خواته؟
شکر د فضل الله ده. بس ژوند د تیریږي. مننه کوم. خیر ژوند
دی. نو ته خو خپل په یو پوهنتون کې دی، خصوصي پوهنتونونو نه یو پوهنتون کې استاد دی هلته، او هر څه دلی دلی دی ورسګوري او ساري په حالاتو خبرې په عمومي ډول د پدې تیر یو کال کې، یعنی دغه وخت رئیس چې طالبان راغلل کابل ته واکمن شو، ټول افغانستان کې ځنې بدلونونه راغلل، ځنې تغییرات راغلل، دوی خپل ځنې اوامر او فرمانونه صادر کړل، خو هغه په دې حکومتي ساحه کې دی. دا په هنتونونو چې دی، دا خو زیاتره چې ولکېږي چې تعداد ډیر زیات دی، هغه وخت کې د راپورټونو راتلل، دا خو خصوصي دی او نه پوهېږم چې څومره د حکومت د قوانینو تابع دي هغه وخت کې، وو یا اوس دي. خو زه غواړم چې تاسو نه پام دیوله کې داسې یو وغواړم چې یو عمومي یو ځغله د نظر په دې وضعیت باندې واچوي چې دغه په هنتونونو وضعیت څنګه دی، پرې ته یو کار کې څنګه وو.
بالکل لمړی خو ډیر مننه کوم مغل خادم چې موږ ته وخت راکړ او بلنه راکړ. ډیر مهمه اهمه موضوع ده. ګوري په ټوله کې چې ته موږ وایې کله چې طالبان نظام حاکم شو، نو سیاسي نظام له دې سره په ټولو برخو باندې اغیزې واچولې، نه یوازې دا چې په خصوصي سکتور باندې، بلکې په اقتصادي مسایلو باندې، په سیاسي، حتی په ډیپلوماسۍ په برخه کې، په ټولو برخو کې باندې، په ټولو برخو باندې سیوری وغځوه. هغه د دې لپاره و چې امریکا او نړیواله ټولنه له افغانستان څخه ووتله، ځکه افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه و چې تقریبا متکی او یا هم د دغه هیواد دونو په مرستو ولاړ یو هیواد، چې د دې سره سم د امریکا او د نورو هیوادونو مرستې قطع شوې. د دې مرستو د قطع کېدلو سره سم په ټولو برخو باندې اغیز واچول. دویمه چې موږ مهمه موضوع چې هغه موږ ورته اشاره کوو، هغه خصوصي سکتور ده. په خصوصي سکتور کې بیا زموږ په تحصیلي برخه کې هغه خصوصي پوهنتونونه دي. زموږ لویا لاسته راوړنه په دا شل کالو کې په تحصیلي برخه کې هغه خصوصي پانتونونه ول. د دې لپاره چې زمونږ دولتي پانتونونو هغه جلب او جذب دومره نه درلود چې مونږ شو کولای هر کال کوم کسان چې له پوهنځیو فارغیږي، متعلمین هغه نوي هم انجونی او هم الکان هغه جذب کړو. د دې لپاره لویه لاسته راوړنه زمونږ دا وه چې بالاخره مونږ پانګونه په خصوصي پوهنتونونو باندې وکړه او تر ډېر بریده پورې ښه نتیجه یې ورکړې وه، لکه ځکه ځینې پوهنتونونه ډېر معیاري پوهنتونونه جوړ شول. هغه وخت کله چې په کانکور کې به یې ګډون کوه، په زرګونو محصلین مونږ به شاهدان ولو چې مونږ په کانکور کې ګډون کوم ځکه زه په دوه درې خصوصي پانتونونو کې تدریس کوم عملا
مثلا کوم بخیده
نظام سیاسی نظام حاکم شو لدی سره سم جوخت په خصوصي پانتونونو باندې ډیر زیات اغیز وکړه اغیز دا ولامل 16 میلیون درلود یو لامل دا و چې اقتصادي ستونزې د خلکو زیات
شوې عوامل نه فقط دا و چې څه تاثیر پی وکړه دغه عوامل پرې د تاثیر وې څه تاثیر پی وکړه دغه عمومي وضع خراب شو
بالکل تاثیر دا و چې محصلین په ټوله کې لکه ما مخکې ویلې د دوی په اقتصاد باندې ډېر زیات تاثیر وکړ او بالاخره دا په دې د دې لامل شو چې ډېری محصلین پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه پرېږدي ځکه چې د خصوصي پوهنتونونو فیسونه د ډېری پوهنتونونو فیسونه لوړ ول هغه فیسونه دوی نشو کولای چې هغه بالاخره
پوهنتونونو
داسې محصلین دي چې په شپږم سمستر کې پوهنتونونه پرېږي په اووم سمستر کې پانتونونه پریخی پا کور ناستی حتی دسی محسلین ما سر پاڑی که کدی چه اغوی ما تا زنگونه ویهی وی چه استاده که چو گوی چه من ملاتر وکی سپورت وکی من پا وم اواتم سمسر که یعنی آخری کال ده پا دقی کالون که ده من آخری کال ده وی من ده غفیز که ور که من اخپل ده ذکر و تا ادامه ور کلو در سو من گوش که ولی ده اخپل پانتون خلاص کلو
استاده
یعنی
مومن صاحب محترم غږ می اوري مومن صاحب غږ می اوري
او تاسو
غږ می اوري او بخیم زه مداخله په دې خاطر کوم ټایم تم ګورم وختم ګورم یو څه سوال دي چې هغه باید نه اوریدونکې په پوښونو په خاطر زه کله څه خبرې قطع کوم یو سوال خدا دی چې ډول رپورټونه راغله چې 200 دی 300 دی دا ټول په انتونونو خصوصي څومره وسومره پاتې دي زکر اپوټونو ویل چې دیا تر خپل وته راځو
200 نه یعنی ډیر ول چې موږ پانتونونه درلودل په دې پانتونونو کې بیا هغه معیاري پانتونونه چې واقعا معیارونه پوره کړی ول تقریبا تر 50 پانتونونو رسیدل چې هغه معیارونه هغه کوم معیارونه چې دی باید هغه پوره کړی وای چې هغه پوره کړی ول په دې کې دغه پانتونونه تقریبا چې اوس موږ وایو ډیرای پانتونونه له سقوط سره مخامخ دي ځکه دوی بودیجه نه لري او خصوصي سکتور هم په نورو هیوادونو کې امداد اچي د دې ترڅنګ چې دوی په خپل کوم فعالیتونه لري ولې تر شا یې یو پشتیوانه وي د دولت لخوا نه چې دوی سپورت کی حمایت کی ملاتړ چې دا ملاتړ د دولت لخوا نه نشته ده او دوی محصلین هم مخ په کمیدو دي دا اوس وخت کې که زه درته وایم عیني مثال درکم بیلګه درته وړاندې کوم په کوم پانتون کې پانتونونو کې چې زه تدریس کوم په هغه پانتون کې به په هر کانکور کې 2000 کسانو شرکت کوه ولې اوس له 2000 کسانو نه 300 کسانو ګډون کړی وو نو تاسو دا وګورئ چې 300 کسان ګوره او 2000 کسان ګوره یعنی تر شپږ او یا 300 کم راغلی ده
کوم په هانتونونو کې تاسو سبق درس ورکوي دا کوم په هانتونونو دي چې تاسو درس ورکوي استاد
زه په دنیا پانتون کې درس ورکوم په جهان پانتون کې درس ورکوم او مخکې په اریانا پانتون کې مم درس ورکوم خو زه جهان پانتون او اریانا دنیا پانتون کې چې زه درس ورکوم هلته محصلین ډېر زیات کم شوي یعنی من په حقوق او سیاسي علوم پانځي کې تقریبا من یو صنف مونږ شو کولای چې منګه غا تشکیل کړو ولې نور وخت به په درې ټایمونو کې من په هر ټایم کې درې څلور صنف به من جوړول
ښه اوس چې تاسو وایې په دې یو وخت کې تاسو یو صنف نشي پوره کولای شاګردان په کافی نه دي چې یو صنف تاسو دایر کړئ د یو صنف کې د اساسي شاګردان څومره وو مثلا معیار څه وو چې یو صنف کې څومره شاګردانی
بالکل زبون د حقوق او سیاسي علوم په یو صنف کې کدر پام لاس نه فارول ولې مخکې په هر صنف کې به 15 نفر ول یعنی په هر ټایم کې 15 صنف په هر صنف کې 15 200 کسانه کې د په هر ټایم کې یوازې د حقوق او سیاسي علوم په پنځه کې ولې اوس یو صنف د په یو صنف کې لاس نه فار دي په لاس نه فار کې فکر وکړه چې 2-3 کسانه نه راځي د اقتصادي ستونزو له کبله تقریبا واته کسانه په حقوق او سیاسی علوم کې پی او صنف کې راځي نو اوس دا وګوره چې څومره تاثیرات کله دا په زمونږ تاسو په خصوصي پانتونونو باندې او بل مسله دا ده چې یو شی باید هیر نکړم چې دین د نوی نظام هغه چارواکو کړنې یا هغه کومې خبرې چې په لومړیو کې وکړي، مثلا د لوړ زده کړو وزیر چې مثلا هغه کسانو چې مدرسې ویلي دي هغوی باید د مخکې د راسي، هغه کسانو چې پانتونونه ویلي دي هغه په معیارو برابر کسان نه دي، دا مسایل دغه مسایل ځوانان ناهیلي کړل. دا اوس تاسو وګورئ، هر ځوانه چې پوښتنه کوي چې ته ولې په درېیم څلورم سمستر کې د پانتون پرېږدي، هغه تا ته دا وایي چې نور ماته ځای نشته ده په دې نظام کې. بیا موږ هغه ته روحیه ورکوو، هغه ته انګیزه ورکوو چې اوس ځوانه داسې مه کوه. دا په دې مانا نه ده چې ته اوس په دې نظام کې وظیفه ولري که ونه لري، دا د افغانستان لپاره ته دا درس وایې، ته د خپل د ملي ګټو لپاره درس وایې، ته د خپل د راتلونکي لپاره درس وایې، ته د خپل د فکر جوړولو لپاره درس وایې. ولې متاسفانه تر دې دمه یو شی دا ده اغل خادم چې ډېر بیا وبخې چې هیر مې نشي، یو بله مسله دغه د انجونو مکاتب هم ول، دغه د انجونو مکاتب چې کله بند شول داسې ذهنیتونه خلکو ته ورکړل شول چې البته طالبان د تعلیم خلاف دي، د زده کړو خلاف دي، داسې یو ذهنیتونه ورکړل شول، دغه ذهنیتونه په ټوله کې راټول شول، بالاخره دا
ټول مایوسه شول، مایوسه شول. نو مومن صاحب محترم، تاسو مخکې د خبرو وکړه چې محصلان کم شو، په هنتونونو زیاتره مثلا تعداد بیخي کم شو یا وترل شو، د سر پټونو مونږ ترغل چې ځین مجبور شول چې ویتلی. اوس چې څومره پاتې دي کې تاسو وايي شاګردان کم دي، مثال ورک، مګر دا مونږ ویلې چې په دې کې د جنکې څومره دي، د تعلیم خبرم چې وکړه خو د دې سره تړلې ده چې په دې پوهنتونونو کې هم په صنفونو کې هم په هر پوهنځي کې به د جنکو شمیر کم شوی وي، که دغه راته ووایي چې بیخي کم شوی که څنګه، یا اوس جنکۍ شته؟
بالکل بالکل بالکل، دا ډیر زیات کم شوی. مونږ به هر سنف کې فکر وکړه، مونږ په ځینو پانتونونو کې دا جلا ټایمونه هم درلودل، مخکې جمهوریت کې دا مونږ کار کاوه جلا ټایمونه، ول تقریبا په هر ټایم کې به مونږ 15 سنفونه به د نجونو درلودل، چې هر سنف کې به شل 15 نجونې وي. او بیا به مونږ ګټ هم درلودل چې په هغه کې به مثلا 10 ول شپږ واقعي نجونې به ولې، چې تعداد ډېر زیات
تو. یعنی د لکانو نه د جنکو تعداد زیاتو،
کله چې ډیر زیات کم شوی.
ها نو دا خو د شاګردانو د ماسلینو خبره شو. اوس ما مخ ته تسویل چې دغه هغه پریدي عوامل پریدي زغره، ما اوس تاسو دا وګورئ چې اصلي عمل شه ده او نور خبرې سي دي عوامل راته وي چې د اول محصلین دومره کم شو دي، که خبر ډیر عوامل اقتصاد تاسيات کې یو مسله اقتصادي ده. ها
بالکل، ما یو لامل ویل چې هغه اقتصادي مسله ده، ځکه هغه باندې ټول پیږي چې اوس وخت کې مونږ تاسو 90% خلک له فقر سره مخامخ دي، خلک نشي کولای چې د خپل هغه خپل ګیره وچلوي، په عامه اصطلاح یو مړی ډوډۍ ته دوی محتاج دي، نشي کولای چې هغه خپل پیدا کړي. مونږ دلته په ټولنه کې مونږ ګورو ځینې خیریه کارونه ترسره کوو، په دې خیریه کارونه کې چې مونږ هر ځای ته ځو یو له بل بهتره ګورو، حتی داسې کسان ګورو چې په وچه ډوډۍ ماړنې دي، ولې دا ډیره لري خبره ده چې هغه دې وشي کولای د خپل یو زوی ته د 15,000 افغانۍ ورکړي چې ته پنتون ته دی پنتون دی وایي. ولې یو شی باید هیر نه کړم چې دا د افغانستان خلک دومره د علم تږي دي چې دا اوس وخت کې باور په خدای وکړي هغه خادم چې دوی د خپل د ډوډۍ خوراک پیسې نه لري، ولې دوی وایي چې استاد مونږ هیڅ هم نه غواړو، زمونږ لورګانې دې پرېږدي چې درس وایي، دومره د علم تږي دي. د دې ترڅنګ چې اقتصادي لامل و چې ما یادونه وکړه چې موږ پانتونونه پات شول، دویم لامل دا و چې کله جمهوریت نظام لمنځه لاړه، یو شی بل و لامل دا و چې په اداراتو کې، په ټولو اداراتو کې، په راس کې او بیا په نورو برخو کې د اسلامي امارت غړي ځای پر ځای شول. ما مخکې مان په دې باندې ویلي دي که چېرته موږ د جمهوریت لاره تعقیب کړو، بیا په روابطو باندې او به اتقا وکړو، دا افغانستان بدبختۍ خوړي. دا ځوانان ناهیل شول. یو بل داسې ځوانانو چې حتی افغان تلکام کې، زه به یو بېلګه وړاندې کړم، په افغان تلکام کې تقریبا 130 کسان ځوانان ډېر غښتلي مسلکي ځوانان لري شول، چې ماته درې کسان راغلي ول، ځوانان تکړه تکړه ځوانان ول چې هغه په تخنیک برخه کې پوي ول، ویل چې استاد مونږ لري شول، زمونږ پر ځای نور کسان راوصل، د اسلامي امارت کسان راوصل. اوس مونږ مجبور یو چې د روسیې سفارت خلاص شي او بل اخر مونږ ویزه ترلاسه کړو، هیواد پرېږدو. دغه شان دي دا اغل خدم دا بیا نهیلتوب ځوانانو کې پیدا کی. اوس که دغه مثلا سل ځوانان اداراتو نه راکم شول یا هم د دوی وظیفې پرې واخیستل شوې، دندې ترې نه واخیستل شي. دا ځي هر یو په ټولنه کې دا وایي بالاخره د ورو ځوانان دا فکر کوي چې کیا دوی چې دوی خپله دندې درلودلې چې لرې شوې، نو موږ د څه لپاره وایو؟ ځکه زمونږ تاسو سنتي ټولنه ده او موږ او تاسو هغه ټولنه وروسته پاتې ټولنه ده. دا تفکیک نه شو کولای چې موږ د څه لپاره وایو، سمدستي بیا تصمیم نیسو، پرېکړه نیسو. چې دا هم د دې لامل شو چې خصوصي پوهنتونونو نه خلک نور ورو ورو فاصله واخلي او بالاخره خصوصي پوهنتونونه حتی تر دې کچې ورسېږي چې سقوط ته مخامخ شي. دا نن یو سیمینار مې درلوده د ټاپي پروژې په اړه په خاني نور پوهنتون کې. هلته چې کله زه رئیس سره وغږېدلم، هغه رئیس ویل چې د خاني نور رئیس ویل چې موږ دا اوس له سقوط سره مخامخ یو، دا پوهنتون یو غښتلی پوهنتون و، وایي دا تقریبا څو اتا 1500 کشپک سوه محصل وښوده چې اوس په کور ناست دي، موږ ورته زنګونه وهو او هغوی موږ ته وایي چې موږ نشو کولای فیس نسو ورکولای. نو دا که چېرته ادامه ولري او ژر تر ژره د دوی ملاتړ ونیسي او بالاخره دغه فضا بیرته موږ دې ته آماده نه کړو، زه فکر کوم چې ډېر پوهنتونونه به له سقوط سره مخامخ شي، خصوصي پوهنتونونه.
بله، اوس یو بل سوال ماته پیدا شو، هغه دا چې دا د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې رئیس خو دا خبره کړې وه چې محصلان مخ په کمېدو دي، ځکه وجه یې ښودلې وه چې اقتصادي، مګر تاسو بیا هلته هم ویلې چې فیس کم شو. چې فیس کم شو خو دا شمېر باید د جنکو د هلکانو د دواړو کم شي. اما داسې رپورټونه کله راځي موږ یې لولو ګورو، ځینې وختې د جنکو تعداد بیخي کم شوی دی نسبت هلکانو ته. الان کې د دې نه مخکې د جمهوري نظام په وخت کې د جنکو تعداد دوه چنده و د هلکانو په پوهنځیو کې په صنفونو کې. تاسو خپله ورته مخکې یو اشاره وکړه، د جنکو شمېر ولې بیخي کم شو؟
تاسو کولی شئ چې پرې پوه شو. کله چې موږ ښوونځی وتړو، ښوونځی مو وتړلې، موږ فارغ ونه لرو، د نجونو فارغ، ځکه اوس باید نجونې لسم صنف نجونې فارغې شوي ویلې چې دوی تللې وې پوهنتونونو ته. نو چې دوی ښوونځی تړل شوي دي، دا چې فارغ ورنه کړي نو بیا څنګه راسي کانکور کې ګډون وکړي؟ زه دا وایم صحیح ده چې هغه پخوانۍ نجونې د تیر کال یا د هغه بل کال به پاتې وي، ول هغه هم اوس ناهلې شوي دي. دغه نوي چې دوی باید فارغه شي، دا یو لامل دا ده چې دوی اوس په خپله د مثلا دولسم کې پاتې یا اولسم کې پاتې دي، دوی فارغ نه دي ورکړي. اوس دغسې که کال ته موږ چېرته مکتب ونه ژر تر ژره ښوونځی خلاص نه کړي، خو کال ته موږ فارغه نه ورکوو، د اوړي کې موږ نسو جذبولای، دا انجونې موږ نسو جذبولای. د دې لپاره تعداد ډېر زیات د انجونو راکم شوی ده. یو وجه همدا ده چې موږ تاسو ښوونځی تړلي، اوس که چېرته ښوونځی خلاص شي، زه په دې مطمئنه یم چې پوهنتونونو ته، خصوصي پوهنتونونو ته بېرته دوی مخه کوي.
ښه، نو دا خو د محصلانو وضعیت شو چې وضعیت مو بیان کړه، که نه په دې تېر یو کال کې څه حال دی؟ نو استادانو وضعیت به څنګه وي؟ معلوم دار دوی باندې به مسر کړی کنه څنګه
ډېر زیات ډېر زیات، ځکه چې استادان کله چې محصلین راکم شي، استادان هم هغه د دوی په اقتصادي وضعیت باندې ډېر اغېز کوي. مثلا مخکې که چېرته موږ 2000-3000 محصلین درلودل او په څو ټایمونو کې درلودل، بیا د هغوی فیسونه هم لوړول، د استادانو معاشونه هم ورسره کول، استادان ورسره په ډېرو ټایمونو کې بوخت ول. اوس ته فکر وکړه، زه کوم پوهنتون کې چې ما درس ورکوه هلته تر 180 استادان ول، یوازې په حقوقو پانځي کې 130 استاد موږ درلودل، لغې جملې څخه 40 استاد پاتې دي. یعنی 140 استادانه کم شوي دي، هغوی ته ځواب ورکړی دی، ځکه چې هغوی نور جذب نه لري. هغه پوهنتون هغه وایي چې زه محصل نه لرم او زما صنفونه تش دي، نو زه دغه 140 استادانه نور زما په کار دا. استاد فکر وکړي چې هر پوهنتون نه 150 نفره استادان چې هغوی دند فریدی دا مستقیما د استادانو باندې او د استادانو ژوند باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
نو تاسو دې کې به سره فکر وکړئ چې د یو استاد چې په کور کې مثلا درې سلو یا پنځه ماشومان، میرمنې، مورې، وروري، او هغه کارونه کې او بل څه کومونه لري په کورنۍ کې چې کارو کې، نو حال مرمدار هر څوک سنجول شي چې د دې کورنۍ حال به څنګه یو نه دوه نه د دې کورنۍ د منتهره ورځ خلک ټلیفونونه کوي.
زما یو مثال اغل خادم ورکم، زمونږ یو استاد او اقتصاد نه ډیر ضعیف و، ما ته ورځ ویل چې ځکه نو نه اخلم، ځکه استاد خو د ټولنې هغه بنسټ او د ټولنې بنسټ او تعلیم لپاره یو یو ستر پانګه ده. نو ما ته ویل چې زه 3000 روپۍ د کور کرایه ورکوم. زه د کور دغه اوس چې کوم درس ورکوم دا یوازې زه د وړو د غوړیو د دین سم پوره کولای. نو که څوک وي ما سره قرض وکړي چې ما باندې درې میاشتې د کور پیسې پاتې دي، نو زه ورته ډېر زیات جګر خونه شوم. ما ویل چې په نورو هېوادونو کې د استاد څومره قدر دی، جاپان کې وګوري، د وزیر نه، د والي نه، د نورو چارواکو نه لوړ معاش دی. ولې متاسفانه بدبختانه په افغانستان کې زمونږ یو استاد د کور کرایه نه لري چې ورکړي، نو دا مستقیما پرته له شکه چې د استادانو په ژوند باندې ډېر زیات اغېز اچولی.
نو د تعلیمي چارو کې مثلا د افغانستان کې د سې وقفه راغلی ده کنه، مکتبونو کې خونځي او کې د شاګردانو په حال او احوال چې سره فکر وکي، او بیا شي سره د محصلانو ته د استادانو حال د بیان ک د غزوان نسل باندې به د دې سره ډول غذایی ستاسو فکر هغه د څه خو د بیان کو چې نا امید دي آینده به د دې سي.
ګوري مونږ همیش دا وایو چې د هر هیواد اغه ستره پانګه دغه نوې نسل دی، او په ډیرو کمو هیوادونو کې ځوانه بشري قوه شتون لري. چې هغه جملې څخه خوش وختانه یو لغه هیوادونو څخه افغانستان دی. افغانستان له نوي څلنې نه پورته ځوانان دي، یعنی په دې معنی چې یو نوې نسل ځوان نسل موږ لرو. ولی متاسفانه بدبختانه له دغه نوې نسل یا ځوان نسل څخه تر ډیره بریده پورې استفاده نه ده شوې، او دغه نوې نسل له امیدونو سره، له هیلو سره دوی هغه د خپل هیلې هر څه ترې پاتې دي، هیرې کړې دي. دا په دې معنی ده که مونږ ځوانانو ګورې په اوس وخت کې په ایران کې په بد حالت کې دي، په ترکیه کې په بد حالت کې دي، په بلغارستان کې په بد حالت کې دي. ګورې دغه اروپایي هیوادونه که چیرته دغه ځوانان جذبوي نوی نسل، دا د دې لپاره نه ده چې دوی زړه یې پرې خوږېږي یا نور مسایل دي، بلکې د ځوان له انرژي استفاده کوي، د ځوان له فکر استفاده کوي، د ځوان له استعداد استفاده کوي. متاسفانه په افغانستان کې استعداد لرو، فکر لرو، نوی نسل لرو، لدی نوی نسل لدی فکر څخه، لدی استعداد څخه دوی استفاده نه کوي، بلکې نورم رغل کیږي ځوانان. چې دا مستقیما دغه وضعیت په ځوانانو باندې سوی خپور کړی دی. تاسو په ریپورټونو کې ګورئ چې ځوانان په ایران کې پوزي پرې کیږي، په ترکیه کې په حالت کې دي، په سپیو خړل کیږي. دا زمونږ د نوی نسل او زمونږ ځوانانو دغه حالت ده په افغانستان کې، چې متاسفانه د هیڅ افغان وجدان دا نه قبلې چې ځوان په دې حالت کې اوسي.
مومن صاحب محترم، نو دغه اکاډمیک او علمی پرمختګ او جریان کنه، د دې جریان د اخلال دل او بندیدل یا مثلا سستیدل او ګډوډیدل په یوې ټولنې بیا په تیره بیا په افغانستان کې نورو جنگ ځپلو ملکونو کې کنه، د دې تاثیر غو د تاسې بیان کچې آینده به سي. خو زه غواړم پوښمه چې تاثیر خو تاسې بیان کړ، مګر یو سوال دل تشته چې مخکې خو د دې په هنتونونو مصارف یا مثلا مالی کومک باور سره چاکاو د خارج نه کوم ملک نه، یا اوس مالی کومک به نور باور سره مثلا خپل د شاګردانو د فیس نه برابرې ده، او تاسو مخکې ویلي چې اوس نشته ده هغه مالی کومکونه مخکې چې جمهوریت په وخت کې، مګر بیا هم د غور د افغانستان کې بشري کومکونه نشته ده، مرستې روانې دي، دغه دفعه ناجل مرستې کیږي. آیا اول پام دې حال باندې تاسو د وسات په حیث د افغانستان کې د اسلامي امارت د چارواکو سره خبرې کړې، د حال مو ورته بیان کړې چې د غلاره په خو یو متل ویل زیاتره به داسې ول کېده وي رای کې تمیری به ترکستان میره، صحیح ته په یګ دې په هغه خبره په معنا باندې چې معنی چی شه ده. نو آیا تاسو د طالبانو سره خبرې کړې دي چې د غلاره او د چلن چې تاسو لري په دې لار چې تاسو رواني دا تاسو هغه منزل مقصود ته نه رسي، ولې دغه څه کوي؟ دا یو او بل دا چې دا دومره بشری مرسته چې راځي د پانتونونو سره مرسته نه کیږي، چې یو څه په خو ودرېږي بیرته دی، یو څه کسان خو سبق وای مهرباني.
بالکل اغلی خادم ګوري، مونږ رسنیو کې لمون سره اته د ملي رسنی نړیوال رسنی لمون سره طالبان مخامخ شوی دی. مونږ دا ورته وی ویل دی چې افغانستان مپریک دی چې بیا لبد بدبختی خور لار سی، افغانستان مپریک دی چې نور نویې مثلیزه لسیزه بیا لار سی، افغانستان نور مپریک دی چې بیا یو کورنۍ جګړې ته لار سی. ولی مونږ ورته دلایل ذکر کړی دی، مونږ وای چې ګوري د افغانستان په نوی نسل باور وکړي، د افغانستان په یووالي باندې تاسو کولای شئ چې بلاخره د بدبختۍ نه خلاص کړي. د افغانستان یوازینی لار علمیت دی، چې هغه د علمیت کچه تاسو لوړه کړئ، د ځوانانو، د انجونو، د هلکانو. هدف مو چې کله د علمیت کچه وایي په ټول په کې راځي، دواړه هم انجونې هم هلکان. دا موږ ورسره مطرح کړي دي او بشري مرستې هم موږ ویلي دي، خو متاسفانه چې تر دې دمه د ډېری ارګانونو بنسټونو ماشونه هم نه دي ورکړ شوي دي. دا خو پرېږده چې خصوصي سکتور سره دوی کومک وکړي، ولې که چېرته مونږ دغه بشري مرستونه یو څه مونږ ورته ویلي چې دغه خصوصي په خاصه سکتور کې په خاصه توګه په علمي برخه په تعلیمي برخه کې مونږ دغه پانګونه وکړو، دا د افغانستان نه مونږ بدبختۍ نه خلاصولی شي. ځکه سل کاله وړاندې ګوري غازی امان الله خان به ویلي وایي د افغانستان یوازینی د درد درمل چې هغه تاسو بیا په استقلال هم پوهېږئ، په ازادۍ هم پوهېږئ، د افغانستان په وطن دوستۍ هم پوهېږئ، هغه علمیت ده چې هغه محصلین ترکیې ته واستول، روسیې ته واستول. دی له هغه وخت نه زمونږ او تاسو تر دې دمه متاسفانه د تجدد و سنت تر منځ ټکرونه رامنځته شوي دي، چې دا مونږ سره مونږ په وار ورسره دا مشورې کړي دي او دا م ورته ویلي دي چې دا کار وکړي. زه به یو
د دوی جواب چې شته تاسو ته دی او ستاسو صفات چې کینی ور سره غیږی تاسو ته سوې، مثلا دغه د عالی تحصیلات او مقامات سره که تاسو خبرې کړی تاسو ته سوې چې ولې موږ دغه پالیسی غواړو.
افغانستان کې دائمه دغه نظامونه چې دی د ملت نه خبرې پټوي، ملت توازی نه وایي چې د اقل تاسو څه غواړي. دوی چې کله ورسره کینی دوی وایي چې موږ د تعلیم خلاف نه یستو، موږ د تعلیم دروازې نه تړو، موږ دغه مشکلات لرو. موږ چې بیا ورته ووایو چې تاسو سره یونیسف، تاسو سره نړیوال بانک، دا تاسو سره همکاري کوي، تاسو سره مرسته کوي، تاسو کولای شئ چې ښوونځی خلاص کړي، دوی درسره حاضر دي چې دوی درسره مرسته وکړي. بس دوی ځینې مسایل راواخلي او ځان تریپیر کی وای چې مثلا نه دی معرف وزارت ویان ته تاسو وای د خبره مونږ ورته وای چې تاسو سعید اسلامي امارات غړی یاستئ، تاسو باید ملت توازی وای چې دغه مسله ولې رامنځته شوې ده. زه تاسو سره به یو وړو چې خاطرم دغه تل شریک
یو ونی ما د حق لرم پامون وی ښه مېرمنې
ډیر زیاتو بخې زه راتلم په د تلاشي کې د اسلامي امارات اسکار و درولم. نو تلاشي کې ما ته ویل چې استاد زده پرسانې کې ګورم، ما ته ویل چې مونږ سره تاسو همکاري نه کوي، بیا برمان کوي. ما ورته څنګه تاسو سره همکاري نه کوو؟ خو تاسو له موږ سره همکاري نه کوئ، زمونږ د خویندو، زمونږ د لورانو ښوونځی مو تړلې دي. نو ده ماته ویلي چې موږ خلاص نه یو، حتی سل کلنه ښځه هم که په کور کې ناست وي دوی تعلیم کولای شي. نو دغسې ذهنیتونه هم دي، موږ نه هم لاره ورکه کړې ده چې اصلا هدف دلته څه دی او په کومه خوا موږ روان یست.
ولې داسې کېږي؟ مهمه خبره ده، د ټولو ته سوال دی چې ولې دغسې کېږي په افغانستان کې، ولې دا لوبې روانې دي؟ نو یو سوال مې دا و چې ما ویلې که تاسو خپل دغه د خصوصي پوهنتونونو استادان لږه هڅه وکړي چې د امرسته چې راځي یو اندازه د دې پوهنتونونو سره مرسته وشي چې دا شاګردان راشي، فیس خو کم دی.
بالکل، من چون دغه صلاحیت من تصوب نه راکوي او من نه کولای شو چې دغه کار ترسره کړو، ولی مونږ یوازې ځکه چې اغلی خادم تاسو معلوم ده چې د یو استاد، د یو معلم د هغه ژبه ده او قلم ده، بس نور څه نه لري چې خو یې حداقل وشي کولای په همدې ژبې او په همدې قلم.
استاده دا پوهنتونونه خو اتحادیه لري که نه؟ هغه اتحادیه باید دغسې اهدافو دپاره کار نه کوي، نه پوهېږدي.
بالکل، اتحادیه هم ځینې وخت تر فشار لاندې وي. اتحادیه کوشش کړی دی ولی هغوی هم ځینې وخت تر فشار لاندې وي، دا کار نشي کولای. ولی موږ غږ تر ټولو رسولی ده، تر چارواکو رسولی ده، په رسنیو کې رسوو، چېرته چې په مجلسونو کې کینو ورته رسوو. چې ګورئ خصوصي پوهنتونونه خود په حالت کې دي، دوی باید حداقل تاسو په دې وتوانېږئ چې دوی سره مرسته وکړي او پشتوانه پیدا کړي تر څو دوی له دغه بحران نه راووځي.
مننه جاوید مومن صاحب د خصوصي پوهنتون استاد، مخه تم ښه تشکر چې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل چې خصوصي سکتور کې محصلینو تعداد کم شوی. مننه تاسو.